السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. په دې خبری مجله کې د افغان ولسمشر د ټاټوبي لوګر امنیت ته اندېښنې ډېرې شوې.
که لوګر په دغه حالات وي لوګر ولایت له سقوط سره مخ ده.
د میدان وردګو د نرخ ولسوالۍ په سقوط کې طالبانو سره له دننه همکاري شوې.
زیاتره یو داخلي توکیه وه چې د بعضو افرادو او اشخاصو سره روابط نیولي وه.
په همدې حال کې ولسمشر له طالبانو غواړي چې د لویې جرګې له لارې خبرو ته حاضر شي. د نورو راپورونو تر څنګ به دا هم واوري چې د تاتارستان په مرکز کې پر یوه ښوونځي برید غمیزه بلل شوې.
هو ډزې وسلې درې ښوونکي مې ولیدل چې بې سده وو.
نن چهارشنبه د ثور یا غویی 22مه او د روژې مبارکې میاشتې 13مه یا وروستۍ نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. راځئ چې تر هر څه مخکې د دې ساعت خبرونه واورو. د میدان وردګو چارواکي وایي د نرخ ولسوالۍ د بیانولو لپاره اضافي سرتیری ورځي. د خوست پخوانی امنی قمندان وژل شوی او روسیې د مسکو د رومانیا یو ډیپلومات اخراج کړ. بشپړ خبرونه. د میدان وردګ والی وایي نرخ ولسوالۍ د یوې توطیې له کبله د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلې. عبدالرحمن طارق په دې اړه تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
دوه نفره زخمي وو، تلف سبب شوې. نو یو تعداد خو توطیه جوړه کړې ده او یو تعداد یې دې ته اړ کړي دي چې داخل شوي دي او بالاخره یې نو دې ته مجبور کړي دي چې دښمن سره یو ځای شي.
والی وایي په کابل کې چارواکو ته حال ورکړی او هغوی به هم د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره اضافي ځواکونه ورولیږي. په دې اړه وړاندې په خپرونه کې تفصیل لرو. د پکتیا پخوانی امنی قمندان اختر محمد شاهین له دریو نورو کسانو سره د وسلوالو په یو کمین کې ووژل شو. د خوست امنی قمندان پاسوال محمد داود امین ازادي راډیو ته وویل چې پیښه تیر مخام د تڼۍ ولسوالۍ په ژی کلی کې شوې ده.
شاهین صاحب شهادت غوښتلې. درې نفره نور هم دي ورسره. بررسي مو وکړه. جسدونه مو تبدیلې ته انتقال کړي دي.
نوموړي وویل په وژل شوو کسانو کې د قمندان تره او نه کلان زوی هم شامل دي. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. اختر محمد شاهین مخکې د پکتیا امنی قمندان و چې تر یوې نیمې میاشتې دندې وروسته یې د جدي په لومړیو کې استعفا کړې وه. سعودي عربستان وایي سبا پنجشنبه به د واړه اختر لومړۍ ورځ وي. د دغه هیواد رسنیو راپور ورکړی چې شوال میاشت پرون ونه لیدل شوه. نن چهارشنبه به د روژې 13مه وي. سږ کال اختر داسې مهال کې راځي چې په لوګر او کابل کې د وروستیو خونړیو پیښو له کبله پرون سې شنبه د ملي ماتم ورځ وه. طالبانو او حکومت دواړه د اختر د دریو ورځو په مخه اوربند اعلان کړی. خو د ملي امنیت شورا ویاند رحمتالله اندړ وایي دوی هیله لري چې د تل لپاره د افغانانو وژنه ودرول شي.
د افغانستان د مازلې او مشکلاتو حل په دایمي اوربند کې نغښتې ده. په درې ورځې افغان نه وژنه ستونزه نه حل کیږي، ځکه خو د دې اوربند تود هرکلی هم ونسو. افغان وژنې ته باید د پای ټکی کېښودل سي. افغانان دایمي اوربند غواړي.
افغان چارواکي وایي د روژې میاشت د کال د نورو میاشتو پرتله ډیره خونړۍ وه. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان کې د کورونا وایروس د ټیسټونو د لابراتوارونو شمیر 28 ته زیات خودلې دی. په افغانستان کې د دغه سازمان څنګ پرون په یو ټویټ کې ویلي د کورونا وایروس د معاینې نوې مرکز په پروان ولایت کې جوړ شوی. بلخو د افغانستان روغتیا وزارت له خلکو غواړي چې د اختر په شپو ورځو کې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. د دغه وزارت ویان غلام دستګیر نظری
نگرانی وزارت صحت عام افغانستان
د عام روغتیا وزارت اندېښنه هم همداده چې زموږ ډیری هیوادوال د اختر په ورځو کې روغتیایي سپارښتنې په پام کې نه نیسي چې دغه چاره کولی شي د دې ویروس په چټکې خپرېدا کې مرسته وکړي.
د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په افغانستان کې په کورونا ویروس د اخته کسانو رسمي شمیر تر 2000 اوښته یا نږدې 2200 کسان یې په نتیجه کې مړه شوي، خو ګمان کېږي چې واقعي شمیرې به خورا زیاتې وي. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي له چین سره نښلیدونکی جغلي سړک به د عوایدو له زیاتوالي سره ډېره مرسته وکړي. دغه سړک چې څه کم 50 کیلومتره اوږدوالی لري، د بدخشان له پامیر څخه پیل د واخان ولسوالۍ تر پای پورې د چین سرحد ته نږدې ختمیږي. د ټولګټو چارو وزارت ویان خلیل احمد امید:
د دې سړک په جوړېدو سره به نه یوازې چین له افغانستان سره وصل شي، بلکې د ملي پارک واخان له ښکلو نظارو څخه به هم خلک له دې لارې لیدنه کوي. دې لارې په رغېدو سره به د افغانستان په عوایدو کې هم بدلون راشي.
د ټولګټو وزارت وایي په جغلي بڼه د دغه سړک پر جوړولو 309 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې کارونه یې 15% پر مخ تللي دي. د رومانیا لخوا د روسي ډیپلومات د اخراج د پریکړې په عکس العمل کې روسیې په مسکو کې د رومانیا سفارت د پوځي آتشې د همکار د اخراج خبر ورکړی دی. د هغه یادښت له مخې چې د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت پرون سه شنبه په مسکو کې د رومانیا سفیر کریستین استرار ته سپارلی، د رومانیا د پوځي آتشې همکار نامطلوب شخص بلل شوی. هغه ته 2 ساعته وخت ورکول شوی چې له روسیې ووځي. د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت ویلي دغه پریکړه په بخارست کې د روسیې د سفارت د پوځي آتشې د همکار د بې اساسه اخراج په جواب کې شوې ده. په وروستیو کې ګڼو هیوادونو روسي ډیپلوماتان اخراج کړي او مسکو هم ځوابي اقدام کړی دی. او د اروپای ټولنې کمیسیون وایي روان میلادي کال به د دغه ټولنې په غړو هیوادونو کې د کورونا ضد واکسین شاوخوا 10 میلیارده ډوزه تولید کړي. د اروپای ټولنې د کمیسیون مرستیال ماروس سویچویچ پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل:
د کووید واکسین د تولید د ظرفیت په اړه غواړم ټینګار وکړم چې دا مهال په اروپایي ټولنه کې تر 500 ډیر ساحې لرو او اټکل کوو چې روان کال به د واکسین 10 میلیارده ډوزه تولید شي. د لا وضاحت لپاره به ووایم چې تر اوبه مخکې د ټولې نړۍ په سطحه د ټولو واکسینونو شاوخوا 15 میلیارد ډوزه تولید شوي وو. خو دلته موږ غواړو څرګنده کړو چې اروپا څنګه کولی شي په سختو شرایطو کې هم مقاومت وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې په ځینو غړو هیوادونو کې د کورونا ویروس ضد واکسین پروسه په څه روانه ده. په عین حال کې ځینو هیوادونو د کورونا ضد واکسین د ترلاسه کولو لپاره روسیې او چین ته لیوالتیا ښودلې ده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او دا هم پراتونکو ستروي ساتونکو کې د افغانستان د یو شمېر سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې وړاندوینه کړې. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 25.1، هرات کې به اسمان وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 13.3، مزار شریف کې هم اسمان برګ ښودل شوی د تودوخې لوړه درجه 1.3، کندهار کې به اسمان وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 9.4، او بلاخره جلال آباد کې به اسمان وریځ وي هلته د ورښت اټکل شوی د تودوخې لوړه درجه 15.5 اټکل شوی.
تاسو کولای شئ چې زموږ خبرونه مچ په رادیو کې واوریدل زموږ په ویبپاڼه کې هم ولولئ. پته ده azadiradio.com. راځو د خبرونه د سر موضوع ته. د لوګر ولایتي شورا او ځینې فعالان وایي کابل ته څیرمه پروت دغه ولایت د سقوط له خطر سره مخامخ دی. په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې به می چاودنو او د ځینو دولتي چارواکو هدفي قتلونو اندېښنې ولاړې کړې دي. په پورې عالم کې شاوخوا ځینې پوستې هم د طالبانو لاسته ورغلې دي او عام خلک هم اندېښمن دي. په افغانستان کې پرون په لوګر او کابل کې د وروستیو به می چاودنو په ویر د ملي ماتم ورځ وه. نور د سالم احمد صالح پر راپور کې.
د لوګر د ولایتي شورا رئیس وای په لوګر کې د امنیو د زیاتیدو په اړه 3 اونۍ مخکې لا دوی اندېښنې درلودې خو چا ورته پام ونه کړ. حسیب الله ستانکزی ازادي راډیو ته ویل دغه ولایت چې د کابل په 6 کیلومتره کې پروت دی په وروستیو ورځو کې د سقوط له خطر سره مخامخ دی.
که لوګر په دغه حالات وي لوګر ولایت له سقوط سره مخ ده. طبعا لوګر چې سقوط وکړي اوتومات کابل له سقوط کوي.
پلوګر کې تر ټولو خنړی پیشه د غوی پر لسمه د روزماتي پر مهال موټر بم چودنه و چې تر 15 ډیر کسانی په نتیجه کې ووجل سول او تر 1300 زیات نور ټپیان سول. د پیښې ډیرې قربانیان د ازري ولسوالۍ د 12 ټولګیو فارغان و چې په کانکور کې د نوم لیکنې لپاره مرکز پولی عالم ته ورغلی وو. د غوی پر ولسمه د خروار ولسوالۍ د امنیه قومندان څارمن عبدالله او یو بل پولیس وجل کېدل. پر بل ورځ په محمد اغه ولسوالۍ کې د ولسی پاتسنوالو د مرستيال او درو نورو پاتسنوالو وجل کېدل له هدفي قتلونو ګڼل کیږي. بلخوا د غوی میاشتې پر 19 هم غنی پیښه ثبت شوې چې په یو ورځ مرکز پولی علم ته نږدې د ملي امنیت د څلورو کارکونکو وژل کېدل. په هغه ورځ په پدخوا بشانه کې د افغانستان بانک د لوګر د څنګه د مدیر سید همایون وژل کېدل او د اقتصاد د رئیس عبدالمنان سعیدی وژنه نادری پیښه وی. د دوشنبه مازدیګر د لومړی امنیتي حوزې د عامر شاپور احمدزی وژل کېدل شاید د دغو وژنو تازه هغه وي. وسلهوالو طالبانو په لوګر کې د ګڼو دغو حملو مسؤلیت نه دی منلی، خو دغه حملې غندلی هم نه دي. د لوګر یو مدني فعال رفیع الله ستانکزی وایي دغو پیښو ګڼ ځوانان نهیلي کړي دي.
ځوانانې مړاوي کړي دي. بالکل د ډېرو سره خبرې کوم، هیڅوک راتلونکي ته ډېر داسې امیدواره نه دي. هغوی داسې فکر کوي دوی نن دي که سبا دي نوبت را روان ده او وژل کېږي، هر یو په سر به همدغه دي. ځکه دلته حکومت هم پرده یوازې دا مسله نه ده، جنګ کېل لوري هېڅ ارزښت نه پېژني، ارزښت ارزښتونو ته هېڅ ژمن نه دي.
د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزی په لوګر کې د ناامنیو د خرابوالي عمده علت د دې ولایت پر کلیدي څوکیو د بې تجربې او بې کفایته کسانو ګمارل ګڼي. شغلی ستانکزی یو حل لار دا ګڼي چې حکومت اسپرل سوی طرحه عملی سي.
د لوګر د ستونزې د حل لپاره ښه خبره دا ده چې کوم طرحه چې موږ شورای امنیت سره د کورنۍ چارو وزارت سره هغه اشخاص چې په لوګر کې مؤثریت لري باید لوګر ته راسي.
د لوګر د والی ویاند په دې ولایت کې د ناامنیو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یو کمشنر شکر الله مشکور تیره دوشنبه ازادي راډیو ته ویلي چې یوازې پروژې میاش کې په افغانستان کې د ناامنیو په بیلابیلو پیښو کې 213 کسان وژل شوي او 502 تنه ټپیان شوي دي. بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې د روژې له پیله د ده په اصطلاح د کابل ادارې لخوا 215 تنه افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په خپلو خبرو کې د لوګر او کابل وروستیو خونړیو پیښو ته په اشاره وویل چې امنیتي ځواکونو 800 ترهګر نیولي چې د شریعت له مخې محاکمه روانه ده.
زموږ له ازادي راډیو نه اوري و موریدل چې په لوګر کې ناامنیو ته اندېښنې ډېرې شوي او دغه ته ولایتي مسؤلین او دغه راز مدني فعالان وایي که چیرته چټک اقدام ونه شي دا ولایت د سقوط له ګواښ سره مخامخ دی. په څنګلوري ولایت میدان وردګ کې بیا تیره ورځ د نرخ ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغله. په دې وروستیو کې د افغانستان یو شمېر نورې سیمې هم ناامنه دي، خو کابل ته څیرمه لومړی ځل دی چې یوه ولسوالۍ د طالبانو لاس ته ورځي. د میدان وردګو چارواکي بیا وایي چې د ولسوالۍ په سقوط کې داخلي توتیا و. تفصیل په دې راپور کې.
افغان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو پراته د جګړې د میدان وردګو ولایت نرخ ولسوالۍ تیره ورځ ناوخته نیولې او سقوط کړې ده. د دغه ولایت والي عبدالرحمن طارق تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو له تیرو دوو ورځو او شپو راهیسې په یادو ولسوالۍ کې له یو شمېر ځایي چارواکو سره دغلته لاسونه یو کړي وه.
هلته تر ډېره د دښمن د تر فشار زیاتره یو داخلي توطیه وه. په داخل د هغه کې د بعضو افرادو او اشخاصو سره روابط نیولي وه. یو ورځ مخکې څه نفر و تسلیم شوي وو، نو بیا د هغو د امکاناتو څخه په استفادې هغسې یو نور د خپلو والدو ته وسعت ورکړي وو. باید پر وخت کشفي ارګانونو دا دغه کړي وای، نو دغسې یو وضعیت رامنځته شو.
تاریخ وایي هلته کم شمېر سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې چې یوازې دوه او درې کسان ټپیان شوي، خو وایي نور ټول طالبانو ته تسلیم شوي دي. نوموړي وایي په دې اړه له مرکزي ادارې سره خبرې کړي او وایي چې ډېر ژر به ولسوالۍ ته اضافي سرتیري ورسیږي او ولسوالۍ به خپل لاس ته راوړي. که څه هم افغان چارواکي وایي چې په یادو ولسوالۍ کې افغان سرتیري پرته له جګړې طالبانو ته تسلیم شوي، خو وسلوالو طالبانو بیا د یوې اعلامیې په خپرولو سره خبر ورکړی دی چې له افغان ځواکونو څخه یې له جګړې وروسته د میدان وردګو ولایت نرخ ولسوالۍ نیولې ده. د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد په یو پیغام کې ویلي دي د نرخ ولسوالۍ مرکز امنیت قمانداني او د استخباراتو څانګه اوس د دې په ولکه کې ده. نوموړي همدارا زیدا کړی دی چې په جګړه کې ډېر شمېر عسکر وژلي او ټپیان کړي او ځینې نور یې ژوندې نیولي دي. په ورته وخت کې بیا د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آرین هم دا تایید کړی دی چې افغان ځواکونو نرخ ولسوالۍ وسلوالو طالبانو ته پرېښې ده. ښاغلی آرین په یو پیغام کې ویلي سه شنبه مازدیګر په نرخ ولسوالۍ کې امنیتي او دفاعي ځواکونو له ترهګرو سره په نښته کې هغوی ته زیانونه اړولي او تکتیکي شاتګ یې کړی دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس برا شو دې ته چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري. نوریاس نوري د ځینو ورځپاڼو پاڼې اړولي.
پنځو پخوانیو جګپوړو امریکایي ډیپلوماتانو د افغانستان په اړه د اتلانتیک کانسل یا اتلانتیک شورا په خبرونه کې یوه لیکنه خپره کړې ده. د دغو ډیپلوماتانو په ډله کې په افغانستان کې د امریکا پخواني سفیران جیمز کننګهم او رونالد نیومن هم شامل دي. لیکنه پر دې څرخي چې په څه ډول کېدای شي په افغانستان کې د غمیزې مخه ونیول شي. لیکوالانو د څو سمبولیکو خو مهمو اقداماتو یادونه کړې ده. د بیلګې په توګه دوی وړاندیز کړی چې هر څومره ژر چې کیدای شي ناتو دې د افغانستان له حکومت سره غونډه جوړه کړي. دغه اقدام له افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستې د دوام لپاره مهم بلل شوی دی. لیکوالانو دغه راز وړاندیز کړی چې د نړیوالو بسپنه ورکوونکو او د افغانستان د حکومت په ګډون د نړیوال بانک په مشرۍ په لوړه سطح د یوې غونډې جوړې دا به هم له افغانستان سره د اقتصادي مرستو د دوام له پلوه مهمه وي. په دغه لیکنه کې وړاندې لولو چې دغه غونډې کولی شي افغانانو ته یو قوي پیغام ورکړي. د لیکنې په یوه برخه کې دغه راز وړاندې شوی چې افغان ولسمشر د متحدو ایالتونو ته ورو بلل شي چې د امریکا له ولسمشر او د کانګرس له غړو سره وګوري. لیکوالانو ویلي چې دغه اقدام به یو سمبولیک اهمیت ولري. د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان کړی چې ټول امریکایي سرتیري به د سپتمبر تر یورسمې له افغانستان نه وباسي. د ناتو نورو غړو هم ویلي چې یو ځای افغانستان ته تللي او یو ځای به ترې ووځي. د راپورونو له مخې اوس د 2.5 تر 3.5 پورې امریکایي سرتیري په افغانستان کې ډیر دي. د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمان وایي له افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو د ایستلو پریکړه یوه لویه تېروتنه ده او په دې هیواد کې به وضعیت لا خراب شي. ښاغلی زیمان دا خبره تېرې اونۍ په بخارست کې د ناتو د ختیځ بلاک د نهو غړو هیوادونو سرمشریزې ته په وینا کې کړې چې متن یې نوی د هغه په ویبپاڼه کې خپور شوی دی. زیمان په وینا ولسمشر غنی ویلي چې د کابل په لویدیځ کې پر نجونو زده کوونکو د حملې مسؤول طالبان دي. هغه زیاته کړې چې دا د درک وړ ځکه ده چې طالبان کاملاً د نجونو له زده کړې سره مخالف دي. خو طالبانو د شنبې د ورځې حمله غندلې او ویلي دي چې پکې لاست نه لري. تر اوسه د دغې حملې چې په ملي او نړیواله کچه غندل شوی مسؤلیت چا نه دی اخیستی.
سموخاګ له ازادي رادیو نوري. افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د اختر په ورځو کې له درې ورځنی اوربند څخه د هرکلی ترڅنګ له طالبانو وغوښتل چې د ویلو جرګې په راغوښتلو سره د خبرو ته حاضر شي. جمهور رئیس چې نن پرون سه شنبه په ارګ کې د جماعتونو د اونۍ په مناسبت جوړ شوې غونډې ته وینا کوله ویل چې طالبان د جګړې له لارې نشي کولای چې خپل ارادې په خلکو ومني. له بلې خوا د ولسمشر لومړی مرستیال وایي په تیرو 15 میاشتو کې شاوخوا 900 بمی چاودنو پلانونه په کابل کې خونسا شوي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د جمعتونو د اونۍ په مناسبت جوړ شوې غونډه کې د طالبانو له لوري د اختر په ورځو کې د درې ورځنی اوربند څخه هرکلی وکړ. جمهور رئیس د سه شنبې په ورځ د همدې اونۍ له پیل سره په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د 340 جمعتونو پرانیسته هم وکړه.
د درې ورځې اوربند موږ هرکلی کوو. موږ هم موږ همیشه د اوربند دوامدار اعلان کړی. اما ولې خپل ولس ډارېږي؟ ولې خپل خلکو ته هدایت ورکوي چې خپل وطنوالو سره ګډ نسي؟ څه نه ډارېږي؟ جوماتو ته راځي. له جومات نه ډارېږي چې خلکو سره منځو کوي. له وطندار نه ډارېږي چې ورسره وغږېږي.
ښاغلی غني په هېواد کې وروستیو خونړیو بریدونو ته په اشاره سره وویل طالبان نشي کولی په داشانو بریدونو سره خپل ارادې په خلکو ومني. نوموړي یو ځل بیا له طالبانو غوښتنه وکړه چې په یوه لویه جرګه کې خبرو ته حاضر شي تر څو یوه د حل لاره پیدا شي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د اختر په درې ورځو کې اوربند اعلان کړ خو له خپلو جنګیالیو غوښتي چې د مقابل لوري سیمو ته تګ راتګ ونه کړي. په ورته وخت کې د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح په دې مراسمو کې وویل د کابل په لویدیځه سیمه کې چاودنه د ښوونځي لپاره پلان شوې وه. هغه وویل د دې پېښې عاملین به نیول کېږي او د قانون منګولو ته به وسپارل شي.
باید موږ باید په یاد ولرو چې په تیرو 15 میاشتو کې په کابل کې 800 پلان سوي بمونه شنډ سوي دي او عاملین یې په بیلابیلو برخو کې د محاکمې په حال کې دي.
د جمهور رئیس لومړی مرستیال د غشان په خپلو خبرو کې په پاکستان انتقاد وکړ. وی ویل چې د کاتولیکانو رهبر په کابل کې وروستی برید وغند، خو د پاکستان له یوه جمعه ته هم د غندنې غږ پورته نه شو. روانونی د کابل په لویدیځ کې د سید شهدا پر ښوونځي موټر بم برید 15 کسان ووژل او لسلو زیاتې ټپیان کړ.
و امریدل چې افغان ولسمشر یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی دی چې د یوې جرګې له لارې نه راشي او له خپلو افغانانو سره یو ځای شي. اوس به راشو دې ته چې د کابل په لویدیځ کې په دې وروستیو کې د برید یوه قرباني وایي چې دغه برید په دوی باندې په دې هدف وشو چې دوی د زده کړو له بهیره راوګرځوي. په دغه برید کې ټپي شوې یوه نجلۍ نرګس وایي چې دوی به خپلو زده کړو ته دوام ورکوي. دا چې نرګس نورې څه هیلې لري په دې راپور کې اوریدلی شئ.
خاطر که در گذشت هیچ خانم هم نتونسته بود که درس بخونه پیشرفت کنه، اونا میخواید ما نیشه.
نرگس نمیگی د کابل په لویدیځ کې د سید الشهدا ښوونځي یو زده کوونکی. هغې د شنبې په ورځ له خپلو دوه نورو ټولګیوالو نجونو سره ښوونځي ته تله، خو چاودنې د هغې د ټولګیوالو ژوند واخیست او دا یې سخته ټپي کړه.
ښوونځي
ته نږدې و چې د اور لمبه مو تر سترګو شوه، منډې مو کړې، بیا بله چاودنه وشوه. له همدې سره نور پوه نه شو چې څه وشول، بی خوښه شو.
نرګس له خپل دوه ټولګیوالو له وشل کېدو هغه مهال خبره شوه چې روغتون کې وه او د چاودنې چرې پښې سختې ټپي کړې وې. هغه دا مهال د کابل په وزیر محمد اکبر خان روغتون کې ده. نرګس وایي پر زده کوونکو ځکه برید کېږي چې دښمن نه غواړي افغانستان پرمختګ وکړي.
داسې کسان شته چې نه غواړي موږ زده کړې وکړو، نه غواړي چې زموږ هیواد پرمختګ وکړي. په تېر کې هم د ښځو د پرمختګ مخه نیول شوې، اوس چې ښځو لږ پرمختګ کړی مخه نیول کېږي، خو موږ به ورته دا اجازه ورنه کړو.
خو وایي ټینګ هوډ لري چې بیا به خپلو زده کړو ته دوام ورکوي او له خپلې موخې به په شا نه شي. 14 کلنه نرګس چې دوه خویندې او دوه ورونه لري وایي پلار یې ظفر علي نومیږي. ورځنۍ مزدوري کوي او ټوله هڅه یې دا ده چې پر دوی زده کړې وکړي، خو د نرګس کورنۍ نه غواړي چې له رسنیو سره خبرې وکړي. د نرګس تر څنګ د 12 ټولګي یوه بله زده کوونکې زهرا هم بستري ده. هغه چې د بدن په ډیرو برخو کې ټپونه لیدل کېږي وایي حکومت باید د دوی د ښوونځي امنیت ونیسي.
ځکه په ښوونځیو داسې حملې کېږي چې موږ مسؤول حکومت نه لرو، ولې په نورو هېوادونو کې داسې حملې نه کېږي؟ غوښتنه مو دا ده چې زموږ امنیت باید ونیول شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د تاتارستان ولسمشر پر یو خونځي پرونی حمله دغه جمهوریت لپاره یو غمیزه وبلله. د روسیې د تاتارستان جمهوریت د پلازمینې کازان په یو خونځي کې د ډزو او بمی چاودنو له کبله لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي. دغه حمله د یو وسلوال ځوان لخوا د کازان پر 145 نمبر خونځي شوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د یو ځوان لخوا د روسیې د تاتارستان د پلازمینې کازان په یو ښوونځي کې د ډزو او چاودنې له کبله لږ تر لږه 9 کسان وژل شول. په تصویرو کې ښکاري چې تر پیښې وروسته په سلګونو کسان د ښوونځي له ودانۍ چې لوګي ورڅخه پورته کېدل د تېښتې په حال کې دي. دا حمله یو وسلوال ځوان پرون سټېشنبه د کازان ښار پر 115 نمبر ښوونځي وکړه. د دې ښوونځي یوې زده کوونکې چې د پیښې عیني شاهده وه د نوم د نښولو په شرط د ازادي اروپا ازادي راډیو کرنټ ټایم ټلویزیون ته وویل.
هو ډزې وسلې، درې ښوونکي مې ولیدل چې بې سده وو، یو هلک مې په وینو کې لت پت ولید.
د تاتارستان د کورنیو چارو وزارت ویلي په دې پیښه کې 21 نور کسان ټپیان سوي چې 13 تنه یې د ښوونځي زده کوونکي دي. د وزارت په حواله حمله د یوه 19 کلن ځوان لخوا سوی او دی د پیښې په ځای کې نیول سوی دی. مخکې په راپورونو کې د حمله کوونکو شمیر لږ تر لږه 2 تنه شول سوی وو. محلی رسانیو د مشکوک حمله کون کی نوم علی ناز گالیاویف شووله ده. د تاترستان ولسمشر رستم مینی خانوف پر شوونزی حمله یو جنایت او دغه جمهوریت لپاره یو لوی غمیزه بللی ده.
تر ټولو لومړی دا چې دا یو لوی ویر دی. موږ وو ماشومان له لاسه ورکړل چې څلور هلکان او درې نجونې دي. دوی د اتم ټولګي زده کوونکي وو. دوی دلته په دریم پوړ کې وژل شول. دغه راز شپاړس تر نور چې دولس ماشومان او څلورې غټان دي اوس په روغتون کې بستر دي.
دا پیښه د دې سبب سوه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دغه هیواد کې د وسلې په وړاندې د جدي چلند سپارښتنه وکړي. د روسیې د استراري پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت په یوه الوتکه کې ډاکټران او طبي تجهیزات د مسکو د ختیځ په 200 کیلومتري کې کازان ښار ته لیږلي دي. که څه هم په تاریخي لحاظ په روسیه او د پخواني شوروي اتحاد په نورو جمهوریتونو کې پر ښوونځیو حمله یو غیر معمولي کار ګڼل کیږي، خو په وروستیو کې دغه ډول پیښې زیاتې سوي دي. د 2019 میلادي کال په نومبر میاشت کې د روسیې د ختیځ د بلاګو ویش چینسک ښار په یوه کالج کې د دغه سي حملې له کبله یو محصل ووژل سو او حمله کوونکي هم ځان وواژه. د 2013 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې یو 13 کلن زده کوونکي تر ځان وژنې مخکې په غیر قانوني ډول د الحاق سوې سیمې کریمیا د کرچ ښار په یوه کالج کې په ډزو او بمې چاودنې 40 کسان وژلي وو.
د میدان وردګو والی وایي نرخ ولسوالۍ د یوې توطیې له کبله د وسلوالو طالبانو لخوا نیول شوې ده. عبدالرحمن طارق تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو له درې ورځو راهیسې په نرخ ولسوالۍ حملې پلان کړی دی. د پکتیا پخوانی امنی قمندان اختر محمد شاهین له درېو نورو کسانو سره د وسلوالو په یوه کمین کې ووژل شو. دا پیښه تېر ماښام د خوست د تڼیو ولسوالۍ په ژی کلي کې شوې ده. سعودي عربستان وایي سبا پنځمه بعد واړه اختر لومړی ورځ وي. دغه هیواد رسنۍ راپور ورکړی چې شوال میاشتونه لیدل شوه او نن چهارشنبه بعد روژې ډیر شمه وي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې د کورونا ویروس د ټیسټونو د لابراتوارونو شمیر 28 ته ورسید. په دې لړ کې په پروان ولایت کې یو تازه مرکز پرانستل شو. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي له چین سره نښلیدونکی جغلي سړک به د عوایدو له زیاتوالي سره مرسته وکړي. دغه سړک چې څه کم 50 کیلومتره اوږدوالی لري د بدخشان له پامیر څخه پیل د واخان ولسوالۍ تر پای پورې د چین سره حتی رسیږي. د رومانیا لخوا د یوه روسي ډیپلومات د اخراج د پریکړې په عکس العمل کې روسیې په مسکو کې د رومانیا سفارت د پوځي اتشې د همکار د اخراج خبر ورکړی. او د اروپای ټولنې کمیسیون وایي روان میلادي کال به د دغې ټولنې په غړو هیوادونو کې د کورونا ضد واکسین شاوخوا 10 میلیارد ډوزه تولید کړي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
د ژوند رنگونه.
سلام ستاسو نوم څه دی؟
نوم شهید الله دی.
څه کار کوئ؟
اوس ښار کې د بوټانو دکان لرم.
څومره وخت کیږي؟
تقریبا 15 کاله کیږي.
فایل څنګه وو؟
فایل ښه نه وو، اوس بخي ښه ده انشاء الله.
فکر دې کوئ چې کاروبار مو مخکې لاړ شي؟
نه، لومړی خو ما دا فکر نه کولو. زه تم دې ته زوریدم چې زه به سړه ول د دکان خپل کریا برابر کړم. بیا چې کله ورسته کاروبار ته راغلم د خدای پاک ډیر نصرت وو چې بس یو بزې څو دکان لرم.
زده کړې دې کړي؟
او لسانس مو پنتون نه باندې.
سمره نو د دند په لحاظ کاروبار خو ښه لامل څو؟
لمړی کوم مخ ډیر سیوی ولي غلې ډیر غختنه وګړي چې موږ ارده کوي وظیفه واخلو. خو د وظیفه ته د نشتون لامل اومدا شانته زموږ د کورنۍ د غړ تعداد د ډیروالي لامل چې په هغه ماش باندې چې موږ خپلونه پر کېدو نو کاروبار موږ غواړو بلو.
یعنی کاروبار د ایمي او دند موقتی ده؟
شاید دند هم د ایمي پیدا شي، خو هغه امکانات چې په کاروبار کې دي په دندو کې نشته.
د یو کاروبار د بریالیتوب لپاره هغه راز چې تا پیدا کړی څه دی؟
لمړی خو په ځان ډاډ لرل دي چې سړی باید په ځان باندې ډاډوي. کاروبار ډیره غټه حوصله غواړي. هغه چین متل دی وایي خندا چې خوله نه لري کاروبار مه کوه یا دکان مه کوه. نو دغه ټول ځنګړتیا به سړی چې ولري بیا د کاروبار کامیابي هم ترلاسه کولی شي او کاروبار ته په مخه هم بوځي.
څنګه دی روژه؟
الحمدلله.
روژه ته
حتما روژه ده نو تندل وګوي.
روژه کې ځینې وخت سړی بې حوصله کېږي، د خلکو دغه دلایل مختلف وي، تاسې کله بې حوصله کېږي که نه؟ بېخي
نه، حتماً ځینې وخت سړی بې حوصله شي، خو موږ ډېره ګزاره کوو. اکثره داسې وي چې موږ ته خو د هر ځای نه مشتریان راځي، هر ډول خلک راځي، مطلب هر لیول والا. نو اکثره ځینې ستونزې وي چې سړی په نرخ کې یا په جینس کې ټیټ اوجګ راشي، نو بیا لږ سړی حتماً احساس دي کېږي، خو موږ ګزاره کوو.
کاروبار په روژه کې ښه کېږي؟
نو په لومړیو کې ښه نه وي، خو موږ په کال کې هم دی ورځ ته چې مخته اختر را روان وي، او د اختر لپاره موږ هغه خوارۍ چې ټول کال سټکونه برابرو، مالونه راوړو، یوازینۍ هیله مو اختر وي، ځکه اختر کې ډېره سودا وي.
نرخ به مو نه وي پورته کړی.
خو ښار کې دا ستونزه وي، خلک له دې ستونزې کړېږي چې په روژه کې یا د اختر لپاره نرخونه لوړېږي. خو الحمدلله زموږ نرخونه چې د اختر یا د روژې په مناسبت ښه نه وي، ډېر ښه وي، خو بیکي نه دي.
لدی سره دغه خبری مجله سرته ورسیدله. په کابل کې د سهار 9 بجې دی. همکار می مقیم نائب راغلی چې تاسو ته بل خبری مجله وړاندې کړي. نائب صاحب سړی مشي
یور واشنگتن.